द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
تنوریدم که سلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نندنه هیورز 2018 کال د نومبر ومنې ته دا وخت شوې ده په اسلام آباد کې د ماخام وو په کابل کې دی د ماخام شپګنی می په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی دی ورلندو خبرونو په برخه کې لاول خوشې سرټکو تا
نن په کابل کې د پښتو ژبې شخصي تلویزیون شمشاد باندې د ترهګری د برید پړه داعش منلې ده د نورو ترڅنګ د ناټو عمومي منشي ستالتنبرګ بریت غندلی د حمله عینی شاهد او د شمشاد د تلویزیون یو خبريال انیس الرحمن وای
دوی خو چې د پولیسو جامع کې راغلي چې دوی کړه انتظار کړي دی باغې نه وروسته چې د شمشاد تلویزیون ساتونکو د اندازه شوی چې دوی خو بریده وکړ
د پاکستان فوج د جنوبی وزیرستان په شکتو یو بدر سیمو کې په ظاهره د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي ځای خلک وایي فوج د دوی کورنۍ بې کوره کړي وایي په کار د ځای خلکو په خپل خپلې ښځې او ماشومان خوندي ځایونو ته بوتلي وي
نو دا تمیز درخواست کوي چې میشته د خپل تور ساره روکو چې میږي په عزتمنه طریقه خپل سنبال کی
او د نوی سرشمیرونو وروسته په قومي اسمبلی کې د صوبو په برخه باندې سیاسي ګوندونه تر اوسه سلا شوي نه دي پیپلز ګوند او تحریک انصاف د نورو ګوندونو او حکومت هغه وړاندیز نه مني چې غواړي پنجاب لپاره څوکۍ کمی او پښتونخوا او بلوچستان لپاره زیات کړي
نو پیپلز پارټۍ له او نور چې څومره جماعتونه دي ټول د حمایت په کار دي لکه چې وړو صوبو ته فائدہ رسي زمونږ آبادی سیوا شوې ده په کار چې د آبادی مطابق موږ ته په قومي اسمبلی کې حصہ ملو شي
اواز خوښی تفصیلی خبرونه ده
په افغانستان کې شمشاد تلویزیون د ترهګرو تر برید وروسته بیرته خپرونه پیل کړې دي افغان حکومت په دغه تلویزیون باندې د ترهګرو لخوا تر سره شوی برید غندلی او همدارنګه د ناټو عمومي منشي هم په شمشاد برید غندلی او ویلي دي چې د شمشاد خصوصي تلویزیون په دفتر باندې برید نه یوازې په یوې ملکي ادارې باندې برید دی بلکې پر پرانستې ټولنې برید هم دی د شمشاد یو پروډیوسر انیس الرحمن امریکا غږ ډیوی ته وویل چې په شمشاد باندې د ننني برید په ترڅ کې څلور امنیتي ساتونکي وژل شوي دي او د تلویزیون شل کسان ټپیان شوي دي امنیتي سرچینې وایي چې برید د پنځو بریدګرو لخوا ترسره شوی داعش د دغې پیښې پړه په غاړه اخیستی
د پاکستان فوزونو د جنوبی او شمالي وزیرستان سره سره د افارټانک په علاقو کې هم د نن نه تازه عملیات شروع کړي دغه علاقو نه 211 خاندانونه وستلې شوې دغه عملیات په 2009 کې شروع کړي شوې د اپریشن راه نجات دویمه مرحله ده
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د سه شنبې په ورځ پر مذهبي ځایونو لمونځ کوونکو او مذهبي مشرانو باندې د بریدونو د کچې د زیاتوالي په اړه خپل رپورټ خپور کړ د دغه رپورټ پر بنسټ د 2018 کال د جنوري له لومړۍ څخه تر دې مهاله په افغانستان کې د عبادت پر ځایونو لمونځ کوونکو او مذهبي او قومي مشرانو باندې 240 بریدونه شوي چې په نتیجه کې 201 شپېته ملکي وګړي وژل شوي او 1502 نور ټپیان شوي دي
نن د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د 2018 د سرشمیرنې په بنیاد په ملک د نوې حلقه بندو قومي اسمبلی کې د ټولو صوبو په برخه د پارلماني ډلو د غونډې مشري کوله خو دغه غونډه هیڅ نتیجې ته ونه رسیده د پاکستان انتخابي کمیشن وایي کچري راتلونکي انتخابات په وخت کې د مقصدی نو بیا پارلمان ته د نوې حلقه بندو په مت کې ضروري قانون زر تر زره منزورول پکار دي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا اټومي او د بلاستیک میزایلو ګواښ ټولې نړۍ ته دی او باید ټوله نړۍ پر ضد ګام پورته کړي ښاغلي ټرمپ په هغو هیوادونو باندې نیوکې وکړي کوم چې د کیم جان اون د رژیم ملاتړ کوي ټرمپ د جنوبي کوریا ولسمشر سره په سویل کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا د منلو وړ نه ده چې د شمالي کوریا د خطرناک رژیم سره دي هیوادونه پوځي او مالي مرستې وکړي
په امریکا کې د نن او بهر د بشري حقوقو فعالینو په صدر ډونالد ټرمپ غږ کړی چین ته د خپل رومبني سفر په موقع د هلته د انساني حقوقو په معاملې خبرې وکړي فعالینو په دغه موقع په چین کې قید د سیاسي قیدیانو او سلورو د انساني حقوقو وکیلانو د آزادول غوښتنه هم کړې په دې کې یو د نوبل امن انعام ګټونکي لیو شاوباو خزه هم ده
د ویتنام چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي ساحلي برخو کې د تیر اونۍ سمندري طوفان له امله د مړو شویو کسانو شمیر 9 تنو ته پورته شوی ویتنامي چارواکي وایي چې دیش نور لا تر اوسه هم نه درک دي په دغه سمندري طوفان کې تر 1,14,000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي
د ټرمپ انتظامیه په امریکا کې اوسیدونکي 2500 د نایکاراګوا خلکو ته تر لاسه د کډوالۍ ګټې ختمې کړې، خو بل خوا یې 5500 د هندورا اوسیدونکو ته د مرستې غزولې. د وسطي امریکا نه راغلي کډوال د یو مخصوص پروګرام د لاندې په امریکا کې اوسیږي او کار کولای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو وخت شوه د وستا هلو ویو ای پروگرام، او دغه پروگرام به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاران پیر زبیر شاه او افتخار حسین.
ډیره مننه. ډیره مننه سمینه حسن. خپل اوریدونکو ته په پروگرام کې هرکلی وایو. زما افتخار حسین، زما سره زما همکار
په خیر، زما پیر زبیر شاه.
او نن چې د پروگرام سم موضوع ده، نو اول به پاغه باندې پیر صاحب خپل اوریدونکو پوي کو لنډه پیژنګلو به ورسره کو، بیا زمونږ سره میلمانه سوک دی په دې موضوع باندې چې خبرې کوي. نن خو زمونږ اوریدونکو باقی دي چې په دې وړاندې خبرونه کې دا اوریدلې وی چې په شمشاد ټي وی باندې بریټ شوی دی، او دغه بریټ پلس د نو یو واره بیا
داعش په مخارسته د نه مخکې کومه حمله شوی و، دا هم داعش ذمہ داری قبول کړی و. نو نن موږ په دې پروګرام کې موږ بنیادی ګورو چې د داعش ګروپ صد شه دی، دا سوق دی پکې، او دا کوم کوم زینو کې هغه دی، او اوس خو موږ ته دا سحکاری څنګه ګورو چې طالبان نه زیات داعش ذمہ داریان اخلي او تشدد کې انوال دي، نو هغه به سکیږي د طالبانو سره خبرو او داعش سره د مستقبل او ورسره افتخار سره موږ به د نیټو سیکرټری جنرال چې کوم نن پرس کانفرنس کې خبرې
وکړې، ډېر مهم دی،
هغه پاکستان حق له خبرې کړې دي، ورسره به د یوناما چې کوم د اقوام متحده د ملګرو ملتونو چې کوم مشن دی په افغانستان کې، هغه هم یو ریپورت سپیشل ریپورت یو باسل دی، نو هغه باندې به هم مونږ خبرې کوو.
په دغه ریپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په تشدد کې او په خاصه توګه مذهبي ځایونو کې چې کم بریدونه کیږي، نو په هغه کې ډېر زیاتې راغلي دي. او دغه سره د ناتو خبرم ډېر مهمه ده، تاسو خبره صحیح ده چې د افغانستان په امن کې تر ټولو غټ خنډ چې دی نو هغه د پاکستان کې د نننه د طالبانو پټ زینې دي، نمونه اخستې دي.
بالکل.
او دا صرف دا نه ده، بلکې د آی اس یا داعش خبره دا ده چې دا د ورغزو ایجنسونه چې کوم منګه سیړنې او دا رستی معلومات حکومت چې کوم دریز دي د افغانستان چې دا غزینه تلي د امریکا پوزي چارواکي هم دا وایي چې تر او یا فیصد پورې اتیا فیصد پورې دا بهر ملکیان دي چې پکې زیاتره پاکستانیان
دي. او بالکل دا د ورغزو ایجنسو کې
حافظ سعید
دوه موږ بیا ګورو چې ولې ورغزو ایجنسی کې خو ډېر وخت نه یو اپریشن هم شروع دی، او ولې دا کسان پاتې شو، او داعش ته دا کسان ولې لاړل، او دا نور چې کوم دي هغوی په داعش په نوم کاروایان ولې نه کوي.
صحیح. موږ سره میلمانه که خپل اوریدونکو ته ووایه چې ګنې څوک په راځي، یو خو نواب میرزای صاحب د افغانستان نسړن کار دی.
بالکل، هغه به موږ سره راځي، ورسره به موږ به کوشش کوو چې افراسیاب خټک صاحب سره موږ وختي خبرې شوې دي کې دي شي هغه موږ جاین کی. نو دا کسان دي، دین علاوه موږ ګورو ک بریګډیر سات صاحب سره رابطه وشوه، خدا به کو. خو فلال زه خو هم چې افتخار سره موږ شروع واخلو د داعش نه، چې دا داعش پاکستان کې څه دی، او اسپیشلی په افغانستان کې موږ څنګه دا خبرې کوو. مات وخت چا وویل چې په ننګرهار کې بیا یو بل ډرون بریټ شوی دی، دا اوس داسې سر رپورټونه را روان دي. نو ننګرهار موږ ګورو چې دلته مخکې ډرون حمله شوی دی کې اکثر داعش کسان مړه دي. او دین علاوه چې صدر ټرمپ اول که تاسو ته یاد وي چې د بمونو مور پیسې ویل، هغه هم په دې علاقې کې داعش په خلاف استعمال کړو. نو
دا سه ستاسو خبره صحیح ده، داعش چې دی په افغانستان کې اوس د کومنګ دا وایو چې دا د افغانستان کې نوې طالبان یا نوې القاعده ده، او د دې په شا باندې څوک دي مهم شزونه خو دغه دي چې ګنې آیا مرستې څوک یا په دې کې چې کم دا وخت وسلوال دي هغه د چرته سره تعلق ساتي. دغه اړخته برازو د ډیره مهمه خبره ده. او بل په افغانستان کې د دوی تشدد صرف اوس مسلکی نه دی که منګه وګورو صرف ته یو مذهب په ځای باندې یا د شیعه خلاف نه، بلکې په خپل د افغان ریاست خلاف دوی جګړه کوي، کم چې یو ډیره مهمه خبره ده.
او داسې ادارې او داسې نښانې په هغه کوي، ټارګټ کوي، لکه ټی وی سینټر شو، جماعتونه شول، یونیورسيټیان شوې، د کرک د میچونه شول، لکه عام خلکو،
عام خلکو
ته سوچ کړی دا سيزونه مل پاکستان کې به اول کېدل، اوس دا شی الته واوختو، الته هغه سيزونه چې کوم پاکستان کوي لیدل اروېدل، اوس هغه افغانستان کې شوې دي
پروگرام کس طرح مشے امیرزے صاحب.
سلام تاسو تا استاسو درنو ملمنو تا درنو او گرانو اوریدون کو تا
ډېر خوشاله شو. مننه یو جهان، مننه چې راغله موږ تم د ټلیفون په لار په دې پروګرام کې وخت راکه. په افغانستان کې د تشدد کچه یو واره بیا ډیره زیاته شوې ده، که څه هم نن د داعش توندره وډلې لخوا زمواري قبول کړې شوې ده. په شمشاد ټي وي د پښتو ژبې او ټلویزیون د تر لږ څلور تنه پکې وجل شوې دي. خو مهمه موضوع د داعش دا، ورسره بیا ناټو هم ویلي چې په پاکستان کې دننه پټ ځایونه د طالبانو دا افغانستان په امن کې یو غټ مشکل دی. دغې خبرو ته راځو. خو اول ستاسو نه په دې باندې چې داعش په افغانستان کې اوس پر لپسې د بریدونو پلاخلي او منګه ګورو چې د دوی لخوا تشدد ډیر زیات شوی دی، سرنګ ګورې د غزیاتوالی ته؟
زه فکر کوم چې د افغانستان جنگ اوس نن د تلویخ خلکې چې تو جنگ روان دی، او د جنگونو د پاره نمونه په خدل دا یو لباس دی، او دا چې اسی دوی دی وحدت پر جنگي هغه افغانستان کې افغان ورژنه دا د افغانستان د خلکو کلتور د دونه ورژنه فرهنګ منډول هم دا رنګ شتمنه لوټول. تاسو په یوه چې لمړی ځل د پارا د مجاهد په نامه یو حرکت را پیدا شو، هغه بس غیر وکړو بیا بیرته هغه طالب باندې شو، القاعده ورسره جام شو. دا نمونه دی داعش، دا نمونه دی. هدف دا دی چې اصلي ماشین یو جنگی ماشین دی، او دا پر زجات کی ور بدلوي، او چې په دې سیمه کې باید جنگ دوامدار وي. دا غول سونه چې په دې جغرافیا کې پرته دي، د دود دستور له مخې ګاز رواج شبا، او د ډیر خام جهانی منلي رواجونه لري. د دې د منځولو لپاره یې ډیر کار وکړ. موږ اوس بندار نه لرو، موږ حجره نه لرو، موږ هغه رواجونه چې په مړي او ژوندي کې لرو هغه د څلوېښت کلن جنګ ځان سره یوړل وی خوړل. نو دې هدف لپاره جنګ دی. دلته داعش یو نوم دی، داعش په نامه.
داعش څومره غټ خطر جوړ شوی دی امیرزی صاحب؟ داعش څومره غټ خطر په افغانستان کې جوړ شوی؟ تاسو په خپله په افغانستان کې د دغه ځای د حالاتو نه خبر یې، د دغه خطر نه خبر یې، په دیم خبر یې چې په دې کې تنظیم کې دي څوک، څنګه چې تاسو ویل دا پرزی دي، نمونه بدلیږي، دا څومره غټ خطر جوړ شوی دی؟
زه فکر کوم چې جنگ هر وخت جنگ کې مختمخ کوم چې تودا دوګیا او یو خوبونه دې راکړي مختم زموږ نه پیدا د هر نملان د لمونی جل لپاره چې په دې سیمه کې د جنگ په تودا ډول دلته پر شوې تو جنگ مختچا ګوډه نه ده وشلې. موږ یې وزلی یو او په مختلفو ټکو چې په سنگر کې وزلی یو، چې په کور کې وزلی یو، چې په ښار کې وزلی یو. او دا باز موسم دویم په دې ډول مرکزي، خو یې دې یو تفاوت دا ده چې دلته په سرجم د ولترار چې مخې ته ورځي دوی دا کار کوي. زه فکر کوم چې دا د وحشت د او سره سره ده. دلته ختم جنگ نشته، خو هغه څوک چې دلته اوسېدلی دی او د دې څلور ورته معلوم دا یو تا د نمونه به تفاوت دی. زموږ دښمن خارجي او داخلي دښمن په ګاډه سره غواړي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي وکړي. هغه هیوادونه چې زموږ سره د همکار ډول د تیر څلور ټکلونو کې راغلي دي هغه یې هم خپل اهداف درلودل د خپل اهداف لپاره جنگ کړی دی اوس هم د اهدافو لپاره جنگ کوي زه فکر کوم چې کچېره زموږ ګوانډیان او زموږ کومک کوونکي یا همکار هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه صادقانه وغواړي چې دا اوږده د جنگ پروژه پای ته ورسیږي او د تمویل منابع چې دې تمویلیږي او ډېر زکیږي دا ورته شي تاسو ته او ټول اوریدونکو افغانانو ته وعده ورکوم چې په زرتي یوه میاشتې به په افغانستان کې جنگ نه وي ولې دا داسې پروژه ده چې ډېر نه ډېر خلک ګاټي وړي په داخل کښې هم موږ داسې قوتونه لرو چې هغه سیاسي مخالفین خو ورته وایو خو هغوی سیاسي مخالفین نه دي دوی د جنګ له لارې مقام ته رسېدلي د جنګ له لارې عزت پیدا کړی د جنګ له لارې سرمایه پیدا کړې ده او کله چې جنګ نه وي دوی قطعاً کلامي او فکري صلاحیت نه لري چې په موږ باندې حکومت وکړي دلته دوه فکتوره دي نه یوازې دا چې خارجي فکتور ده داخلي فکتورونه فساد په افغانستان کې د جنګ د پرمختګ لومړی درجه سبب دی چې موږ نشو کولای چې په خپل اداراتو کښې اداره داسې مدیریت کړو چې په هغه کښې فساد نه وي نو زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې موږ بهرنیان ملامت کړو او زموږ داخلي کمزوري هم په حکومت کې شته ده چې د دې کمزوري زموږ د جنګ د اوږدوالي سبب ګرځېدلی دی نو خبره دا ده چې کچېرې جهانیان وغواړي زموږ د داخلي هغه قوتونو سره چې د جنګ له لارې عزت پیدا کړی دی او د جنګ له لارې قدرت ته رسېدلي دي لاس سره یو کړي په افغانستان کښې به سبا د یوې میاشتې په مدا کښې د جنګ لمن ټوله شي او په دې سیمه کښې به سوله را شي او موږ په یوه مهمه جغرافیا باندې پرته خلک یو چې د سکندر مقدوني نه تر نن ورځې پورې موږ آرامه ورځې دې خطر نه دی لیدل چې یو خو د جغرافیا د ترانزیت په اساس باندې مهمه ده او دویم زموږ د جغرافیا کښې نه نه مواد یا هغه مواد دوی هم اعلانوي چې د سعودي د تیلو نه زموږ د یو ولایت د سرو زرو کلونه زیات دي نو ټول جهانیان دغې ته متوجه کړي دي چې دغه جغرافیا زموږ دلته پرته قومونه یو څه کمزوري کړي او خپل هغه عددونه او رواجونه کمزوري کړي ځینې واخلي تر څو چې دلته دوی هغه خپل ستراتیژیکې ګټې لاسته راوړي
ډېره مننه زه صاحب دغسې یو بل پوښتنه دا ده چې کوم تګلاره ده د صدر ټرمپ اوس اعلان کړې د افغانستان پاره د جنوبي اشیا پاره په هغه کښې دوی وایي چې دوی به ټول چې کوم هغه د فوکس ده هغه په طالبانو ده چې موږ به طالبانو سره کم جنګ کوو طالبان به کمزوري وو او دغه حد پورې به کمزور وو چې دوی خبرې ته کښېني که فرض که سبا موږ طالبان کښېنول هغه خو اول خو ډېره ګرانه خبره ده ولې چې طالبان په یوې خولې نه دي خود مختاره نه دي خو چې فرض که رای هم وستل پاکستان راوستل یا چین راوستل نو بیا به داعش سره څه کېږي بیا به القاعدې سره څه کېږي بیا تاسو څه وینو چې امن هڅه شته که دا ټول عمر به دا جنګ وي
زه فکر کوم چې ما مخکې درته تعریف کړل چې طالب او داعش اصلا د جنګ نومونه دي دوی دلته باید جنګ تود وساتي او دا د یو ځای نه اداره کېږي هر هغه څوک چې زموږ په هېواد کښې جنګ وړي د هغې خوا نه تمویلېږي د هغې خوا نه دوی ته روزنه ورکول کېږي او د هغې خوا نه او زه فکر کوم چې د طالبانو سره د سولې کلي نشته د سولې کلي د بل چا سره ده طالبان یو نوم دی او د طالبان د طالب سره ټوپک شته ولې د سولې کلي ورسره نشته کلي چې تاسو کنجي هم ورته وایئ دا کنجي د بل چا په لاس کښې ده زه فکر کوم چې په طالب باندې دومره تمرکز چې په دې ستراتیژي کښې امریکا کوي او بل څه کوي داغه به ډېره سمه خبره نه وي هغه هېوادونه چې په تېرو څلوېښت کاله یې د افغانستان د خلکو په ضد باندې جنگ مدیریت کو، د خلکو سره د کنجي او سره د کلیه سره ده. او بل هغه تنظیمونه چې اوس په افغانستان کې ناست دي او دوی جوړه کړې ده، دوی سره هم پخواني حکومتونو لاس ور وغځوو، کوشش یې وکړ چې دوی سره په مکاکې کښېني، بل ځای کې کښېني، دوی انکار وکړ. اوس د هغې نه پوښتنه وکړي چې تاسو چې دا انکار کوو، ستاسو سره د سلو کنجي نه وه، او که د یوازې د جنګ صلاحیت مو درلوده، د سلو کولو صلاحیت او خبرو صلاحیت مو نه درلوده. پاکستان ته مخ وراوړي چې پاکستان په صادقانه ډول سره د افغانستان د خلکو سره باید د سیاسي او د اقتصادي لارې رامخکې شي، نه د جنګ له لارې. تاسو پوهیږئ چې د پاکستان نه په افغانستان کې ایران ډېره مداخله کوي، لیکن یې مداخله دو څو پردو لاندې ده، او خپل اهدافو ته ځان رسوي او رسولی هم دی. زموږ فرهنګ ته یې ضربه ورکړې ده، او قوي ضربه نوره هم ورکوي، او د پښتو کلچر او پښتو ژبه یې څنګته کړې ده په مرکزونو کې. لیکن پاکستان بیا د هغې په ځای باندې د ټوپک سره دلته راځي. زه په وایم چې ټول ګاونډیان مشروع ګټې لري، او موږ په افغانستان کې داسې حکومت، داسې خلک باید په راس کې راشي چې زموږ د ګاونډیانو سره مشروع ګټې مدیریت کړی شي. یعنی یو اشرف غنی نشي کولای چې هم رئیس جمهور وي او هم په هغه دفتر کې ناست وي. هغه ټیم چې ده سره کار کوي باید افغانستان د ګاونډیانو ګټې په افغانستان کې په مشروع ډول مدیریت شي، هم به د پاکستان دلانه وي، هم به د هندانو او نورو هیوادونو چې اوس پاکستان ډېر سار د هند نه ټکوي. دا حاکم دی چې ګاونډیان دی، ولې هند په مشروع ډول سره دلته رقابت کوي سیاسي جګر کې؟ راځي چې پاکستان د رقابت وکړي. موږ هم ژبې یو، زموږ ډېر پښتانه چې په ټول جهان کې پښتانه وکړي، زموږ ډېر پښتانه په سند کې اوسي، په کراچۍ کې، موږ په دې ویاړو او افتخار کوو. او اوبه په ډانګ نه بېلېږي، او وینه کله په ډانګ بېلېږي، یا په زنجیرونو، یا په دې ازغنو تارونو نه بېلېږي. دا کوشش دې نه کوي، دا کوشش دې وکړي چې په افغانستان کې سیاسي رقابت وکړي، او هغه قربتوب چې ده په تېرو 40 کلونو کې د افغانانو کړی دی، هغې نه مثبته ګټه پورته کړي. او دا هوښیاري موږ مشوره ورکړې ده، اوس هم ورکوو چې پاکستان د دغې لارې رامخکې شي. چې که چېرې داعش او طالب خبرو ته کښېني، زه فکر کوم چې د تمویل منابع یو ځای ده، او دا خلک به ټول دغې ته راځي چې په افغانستان کې سوله وغواړي. خو که طالب ته واک ورکړل شي، او دا سنیز چې دوی په خوب کې هم د سولې سوچ وکړي، سبا طالب نیول شوی وي، د کراچۍ په زندانونو کې پروت وي او په بل ځای کې پروت وي، زه فکر کوم چې ځینې طالبان د پړانګ او پان تر منځ ژوند تېروي. نو د دې دپاره نړیوال هم باید متوجه وي چې طالبان جنګ صلاحیت لري، ټوپک ورسره شته، خو د سولې کنجي په لاس کې زما په نظر
بالکل صحیح خبر هم وکړه. دغه کې یو آخري پوښتنه به درنه کوم، تاسو مو ډېر ټایم واخیسته، او زه خالي موږ چې دا رودونکو لږ پوه کوي که نه، چې تاسو وویل چې دا څومره طالبان دي یا داعش ته، یا چې کوم نمونه دي، خو دا یو شاید خو نمونه بدل دي. نو دا نمونه اوس دوی په دغه ټایم چې داسې حمله وشي کابل شي، لکه نن دا شمشاد ټي وي باندې وشوه، دا اوس مخشه به طالبانو ذمہداری قبولولا، اوس دا داعش قبولوي. دغه شی دوی څه مصلحت ته؟ دا سیاسي مصلحت لري، دسي دا جنگي مصلحت ته، دا کی سچ ده؟
زه فکر کوم چې طالب په ټولنه کې نه غواړي چې هغه څه قبول کړي چې هغه د دوی د فکر کوي چې موږ باید په سیاسي راتلونکي کې برخوال وو. او د هیڅ څه داسې یو ګروپ جوړته چې غاښ وکړي، بیا درسره ګروپ دی، او هر څوک چې ورته هدایت ورکړي چې دا غاښ نه ته وکړه. حتی دا څوم شوی دی چې په ځینې مسایلو کې هم دایښ ویلی دی، هم طالب ویلی دی چې دا مخ کړی دی او په دوی باندې سره جنگ دی. نو داسې معلومی دی چې د ځینې بې ادرس غږونه چې کوي دقیق ادرس او پاته معلومه نه وي، دا هغه یوازې د موږ مخصوصول دی دلته د افغاني ټولنې. خبره دا ده چې دلته هغه خلک چې په افغانستان کې جنگ وړي د دوی دا هدف نه چې څوک کوي قربانی او تاسو کېږي چې نور ډېر رسنۍ دي پکې یو ځینې رسنۍ چې پښتو چینل ده او دلته د پښتنو د فرهنګ لپاره د پښتنو د مادي او معنوي شتمنۍ د ساتنې لپاره کار کوي. هغه سمشه ټي وی دی دوی په دې باندې بلوک او داسې خپل هدف ته پاغه ډول لکه څنګه چې فوسل ونه رسېدل ده خوشبختی وه زموږ د امنیتي ارګانونو والې دوی پرې وکړه. زه فکر دا د غار کول چې زموږ شاو په وطن کې یو سړی مړ کی بیا غاګې بل وکړي داسې کارونه شته. او زما نظر دا دی او زما هیله دا ده چې زموږ ګاونډیان زموږ په وجود کې د افغانستان په وجود کې مشروع ګټې ولټوي او دا غلارو بار پښتانه او میان د کونډې د څلوېښتو کلونو میا کونډې او رنډې نوره زیاتې نه شي زموږ هدیرې تر ښارونو پورې راورسېدې. زموږ بازارونه هم شته، زموږ بې کفنه خلک خاص شول. موږ په ټکري کې خپل مرګار خاصې کړې، خپل ټکري سره هم خاصې کړې. دله لوړ وحشت په جهان کې نشته. با په ټولو خواوو د غږ دی چې د خپل قدرت لپاره د افغانستان د خلکو وینه نوره ماتوي او داغه اوسنی فرصت چې راغلی دی موږ باید ادمي ته هم پاکستان پرته کې او بیا افغانستان پرته کې او هم داغه موږ وژني ته نه وژني او که هر څومره وژل په کار وي دوی د اعلان وکړي موږ یو طالبانه زیرو چې تاسو ورشو موږ د مړ کې لیکن زموږ کورونه زموږ تر سره د نوره نه وژني. دا زموږ هیله ده، دا زموږ د خاص دی. خلک در په در دي او خلک یوازې جنازو کې سره ویني. دلته وعده نشته، دلته ودونه رواجونه منځ تللي دي، یوازې جنازه.
ډیره مننه
مرزا صاحب، بیا به رابطه کوو په مخه مو.
ډیره مننه خوشاله شو چې وخت هم راکړ. یقینا ډیره مننه زبر شاه صاحب. موږ سره په پروګرام کې بل میلمه هم ملګری شوی، افراسیاب خټک صاحب.
تاسو تار کلی وای خټک صاحب په خیر؟
مننه، کور مو ودان.
دغه مونږه خټک صاحب چې ټایم مو راکو، نن مونږ دا هلو ویو پروګرام دی او په دې کې به مونږ ډیسکشن کوو چې سره وان دی افغانستان کې کوم تشدد زیات شوی دی، ور سره دا نوې تګلار راغله صدر ټرمپ والا او په پاکستان باندې یو قسم فشار زیات شو، او بیا نن چې کوم د مطبوعات وایي سیکرټری جنرال چې کوم دی د ناتو، اغه هم دا ویلی دی چې کوم د پاکستان کې کومه اډې دي د طالبانو، دا یو ډېر غټ چیلنج دی د افغانستان کې امن راوستو او استحکام راوستلو کې. نو تاسو څنګه ونه کټک سپټ شدودم زیات شو، نوې تګلارم راغله، پاکستان باندې فشار هم زیات دی، تاسو سوې نه چې دا نوې تګلار کې داسې سر شوینه شته چې کوم نورو کې نو او امن براشي کدا جنگ به شروع وي د کشان؟
ولا تاسو ته په میدان کې څه څه تبدل ښکاری نه خبرې دي. خبرې خو ډېر وخت نه کیږي، و ما هم خبرې کوله پرزیدنت اوباما هم چې دا شي یو البته دي وخت ته دي پاکستان نو یو اکثر وي او پاکستان کې مکو تر وګ وی چې موږ دا ختمو یا نه ختمو یا څه خو د شي په ګراوند باندې په میدان کې څه تبدل نه ښکاری چې څه
تاسو
شی بدل شي زه زړه په زړه
افراسیاب صاحب تاسو څه وایو چې څه میدان کې بدل شي چې تاسو بیا وینئ چې اوس په فرق راشي یا به امن راشي؟
بدل خو نه دي، ما خو بدل نه
دي چې څه بدل شي. او تاسو څه وایو چې څنګه به تاسو وینئ چې اوس بدل شول چې څه بدلول پکاري چې
بدل شي؟ جن جن به بند شي، کنه جن به بند شي.
جی جی خو څه په کار دی تاسو وایئ چې د امریکای سټریټیجیک سن دا څه شی تاسو وینئ چې نشته چې کوم په کار دی
زبرته سټریټیجی نه خیمه سټریټیجی خو هغه لوی طاقت ته خپل سټریټیجی نه جوړی مطلب دا چې هغه پویږي چې ځکه څنګه بندول شي کبندول وغواړي بل څه نه پوي
بالکل خو ما وچ تاسو چوک لوکل یو داس کس په موقع موجود دی او زه هم چې سټریټیجی تاسو په لاس کې وي تاسو کې دي چې دوی نم خ جوړ کړی وي او داس یو د وسه زونه چې تاسو وایي چې ډیر ضروری وي د امن لپاره تاسو په نظر کې چې کوم په کار وي یا دی په کې یا په کار وي چې سټریټیجی کې وي
پر څه ده چې جن خو لازم نه چې جن کیږي نو چتر جنگي علي راضي خاطر راضي ټریننګ راضي دا شی په کار چې باندې شي
نو هغه خو اوس دوی وای پاکستان خو دا ازغن تار لګی په ډیورن باندې وای چې کې دینه به بنديږي تاسو سوچ به دې باندې به بند شي دا شه
موږ یې ځکه تاسو خبره سخونه دا خبره خو دې خلکو دې تګرا تګرا او خلکو دا چې کوم خلک یعنی مشران یا دیږي تاسو یا دې نورو دلته کوم جنګیاري نو دا خو تار کې غوړي نه ځي ولته ګورونو کې ناشتي زینو کې ناشتي راغه څو پرچا انکارات سہولتونو تښتنو خو شوس رینچ ویلم چې موږ ته اوسې او موږ سہولتونو ورکړي دي او هغه سہولتونو شته بالکل زړه په زړه
اچھا نوت
صحیح
جی
افراسیاب خټک صاحب زما افتخار حسین د ازما ملګری پیرزو برشادی پروگرام کې تاسو نه ډیره مننه کوم چې وخت مراکم په دغه موضوع یو بنیادی او سو پختنې دا راپورته کېدل چې په افغانستان کې یو خو دایش ډیر مضبوط شو منګور چې په شمشاد ټی وی باندې نن بریټ شوی دی ځنې تنان پکې وجل شوی دی بیا د یونام یو رپورت هم نن جاری شوی دی پای کې ویلې دی چې را مذهبي زینو باندې تشدد زیات شوی دی هغه هم اشاره کوي دایش ته دا غرنګې په افغانستان کې د ریاست خلاف د دوی جګړه اوس هغه مسلکی اړخ هم نه دی او دا ښکاریږي چې یو ډیر مضبوط گروپ ته اوس په افغانستان کې چې کوم د ریاست خلاف جګړه کوي تاسو په نظر باندې تاسو خپل ویل چې را بدلون تاسو ونه لیدل خو په دې کې تر ټولو غټه ګوته چې دغه پاکستان ته نیولې کیږي تاسو په خیال د دغه فشار ورسته پاکستان هغه څه کړی دي که نه دي کړی کم چې تنه غوښتنې کیږي په نړیواله کچه
باندې
ها اغه نوې ستراتیژي کې چې کوم غوښتنې وي هغه کوم سنې دي بدل شي وي افغانستان چې کوم نوې اړیکی
چې بدل شي وي دي به کار شي وي
کنه ها ها صحیح
تاسو څه خیال کوئ چې دوی به بدلوم کی کنه به شي بدل
ها
یعنی چې ماته خو فل حال خو د څه ښکاری ته دي د څه په ماده سره لږ چې مستقبل بار کې خو سره نشي ویلې حکومتونه موږ لاس کې خونه دي دلته هم یاد بعد ملکونو کې حکومتونه چې بیا انده کې خپل ویو بل سره کوي خو فل حال خو سره ماته نو نه ښکاری څه بدلون
سمه ده افراسیاب خټک صاحب ډیره مننه ستاسو د نظر نه چې وخت هم راکو خپل نظر هم شریکو یو جهان مننه
ډیره مننه مخمشه
مونږ به یو وړه شانتي د مو واخلو بیا به راځو خپل خبرو ته مونږ سره اوسېږي صرف دا وایم چې زمونږ سره به دلته په امریکا کې سړنکاران سرنګه فکر لري په دې باندې د پاکستان تمی لرل کیږي او پاغه باندې څه بدلون نه دی راغلی پاکستان پالیسی ماغه د افراسیاب خټک سي نو دي ته برازو ډاکټر ماروین واینبام سره به خبري وکړو اغي به هم راځي او 15 منټه پس په انګریزي ژبه غوي غږیږي خو موږ به د پښتو کې ور سره بیا نچوړ یا ترجمه وړاندې کوو خو ول یو د ماخلو
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدل شي
گرانو رودونکو هلو ویو ایتا دوباره په خیر درته وایم او نن مونږ چې کومه خبرې کوو او مونږ ملمانو سره په دې خبرې وکړه غا داعش افغانستان کې داعش وجود او د داعش چې کوم تشدد دی هغه کې زیاتې راتګ ورسره ورسره په داسې حالاتو کې چې کوم نور نړیوالو او دنیا د ناتو او د امریکای هم په افغانستان ته توجه بیا راغله، هلته هم ناتو اوس ویلي دي چې موږ نور ځواکونه ورکوو، موږ به ټرین پاره به ورکوو، ورسره ورسره په پاکستان بیا فشار اچولې دی. دا ټولې خبرې موږ ډسکس کوو
په پیرزو برشاه صاحب دلته کې. یقینا چې په دې باندې خبرې کوو. بیا د پاکستان دریځ وسره دا وایم چې دی وی چیرې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی وو چې 15% ځمکه چې دنو دا د جنگیالو په ولقه کې ده او په افغانستان کې په خپل باندې دا اډې لري او دا د پاکستان په خوره باندې نه دی موجود. دا دوی دریز دی
او وایي چې امریکا ته بیللی ده او په کار دی چې دا اومني او مونږ چې دا افغانستان جنگ دی دا مونږ په خپل خوره نه راځو.
او دا ګیله ځکه دی ته راتلم دغه ګیله دوی کوي چې را پات چې دا ستراتیجی چې دی دا فوز پینټاګان نه وی جوړ کړي او دا خارجه وزارت جوړ کړي وي، خو په خپل کور به دوی ګیله کوي چې را پالیسی دوی په لاس کې نه ده او د پاکستان دغه تضادات په خپل ځای خود دریز دی چې دا د پاکستان په خوره نه دی. خو راځو دې کې یو څو مهم خبرې دي. مونږ خدا د پاکستان او د افغانستان دواړو نه فکر واخست، سړنکاران راغله او خپل خبرې وکړلې. پیر صاحب کله چې مونږ خبره کوو د داعش نو په هغه کې په خپل تاسو هم په دغه سیمه کې کار کړی دی، څه نظر پی اچولی شي چې ګینې زیاتره دا څوک دي؟ امریکایان سوي، سړنکاران سوي، په خپل چې تاسو کم د یو خبریال په حیث باندې معلومات دي، هغه سوي چې په افغانستان کې داعش چې دی دا څوک دي؟
نو اس پورې چې کوم مونږ ته معلومات دي یا چې کوم مونږ ارو لګیایو، اکه خدا دي چې دا اکثر د اورګزو ایجنسو والا هغه طالبان چې کوم مخکې تحریک طالبان پاکستان حصہ وا، بیا تحریک طالبان پاکستان سره تقسیم شو، پکې مختلف ګروپونه جوړ شول او دوی یو قسم پاتې شو. نو او بل چې کله دوی پاتې شو نو بس داسې ټایم راغی چې داعش یو نوې فیشن شو، یو قسم داعش نوم ډېر زیات مشهور شو، تحریک طالبان لاړو. او بل به مونږ ګورو چې په داعش چې کوم دی دا مسلکي جنگ کې ډېر مخکې دي، او دا په عربو کې چې مونږ ګورو هلته دا مسلکي جنگ و، شیعه مسلمانانو سنی مسلمانانو. نو دا جنگ دلته په اورګزو کې په کورمه کې دلته دا ځنې علاقې دي چې دلته مونږ سره شیعه مسلمانان هم شته په قبایل سیمو کې. نو دلته لږ دا کوم مسلکي جماعتونه وو، لشکر جنگ وشوا، سپاه صحابه شوه، دا کسان چې کوم حافظ سعید دو هغه دا اصل کې دوی سره اول دوی تعلق وو. بیا نه پس چې کله داعش راغې نو دوی داعش نوم واخیستو او په داعش کې دوی ته ډېره میډیا یو پبلیسټی ملاو شوه، دوی بیا راژم دي شو یو قسم. دلته کوشچن دا دی چې یو خدا کسان چې دومره وخت نه پاکستانی فوج الته اپریشن کوي لګیا دي په اورګزو کې، په زراو خلک، په زراو کورونه وران شول، پکې په زراو خلک در په دره شو، هغه به وجود دا کسان مړه ول نه شو یا ونه ول نه شو، او بجای دی چې هغه ټول کسان داعش ته هغه شول. بهرحال دا کسانو دوی داعش په نوم دا شی جوړ کو، مکه طالبان تحریک طالبان کسانو خودی داعش نوم استعمال شروع کو. ایمان دې خیال چې دوی تر ډایرکټ شام نه یا عراق نه بداسه ورته هدایات راتل دی په خپل کسانو خوب جنډه
نظریاتي ملګرتیا ایوا
ورته اگزیکټلی. او بیا ما نومي خرڅې دو میډیا پبلسټی دی
منګو ګورو. افغانستان بیا یوارې بیا لکه د منځنی ختی زیاد عرب هوادونو د خپل جګړې لپاره یو بیا میدان جوړ شوی دی، ک په بل کوم یو هواد کې هم داعش دومره فعال نه دی.
بالکل
د عربونه علاوه، منځنی ختیز نه علاوه، داعش په بل کوم هیواد کې داسې فعال نه دی څنګه چې په افغانستان کې دی. دغه پښتنې راپورته کوي چې ګنې دا څوک تر دې په شا څوک ولاړ دی،
څوک دی؟ خو څنګه تاسو مو ذکر وکړو چې جنرال نیکلسن چې کوم ریزولوټ سپورت پروګرام د ناتو مشن هغه مشر دی، امریکایي جرنال دی، هغه دا ویل چې کوم 80% نه زیات چې کوم دي دا تحریک طالبان پاکستان کسان دي، دا غیر ملکیان دي، دا افغانان نه دي. او دوی په دا علاقو کې کوم ننګرهار علاقه ده، ننګرهار مونږ ګورو د باونډری دي، دلته د کورم سره هم دي، خیبر سره هم دي. نو دلته مونږ ګورو دلته داعش دا دی او الته عملیات کوي. د نور سره سره اوس دا مطبوعات دي چې داعش روان دی کونړ په طرف، الته هم دوی داعش ته الته هم حمله پکېږي، ور سره کونړ نور هم الته القاعده ډېر جمع شوی دی. الته ټول نه چې کوم خطرناک ګروپ دی نن سبا، او ډېر خلک په مطبوعاتو کې ناراضي یا نوم ناراضي، هغه لشکرې طیبه ده. لشکرې طیبه هغه یو ډېر خطرناک ګروپ دی په کونړ کې، هغه ډېر دي. او هغه پاکستان چې کوم د پنجاب نه دوی دلته مرکزونه دی او دلته نه دوی مشران دلته دی او ښکاری داسې چې دی زینونه دوی خپل عملیاتو ته تقویت ورکوي دلته نه ورته فنډینګ کیږي دلته نه اصله کیږي نو او دا چې کوم دی نو مقصد دا دی چې داعش پاکستانیان دی پکې زیات او دا دی اورګزو چې کوم تحریک طالبان پاکستان کسانو او غوی دا یو شی اوس لیډرشپ چې کوم دی مشران هغوی ورکوي هغه کې حافظ سعید نوم مشهور دی هغه پکې نو دغسې یو بل چې کوم دوی ترجمانو هغه هم امر کړی و په یو حمله کې هغه هم د کورمیو او داعش سره د الحاق اعلان کړی و
صحیح مونږ به زو خپل نور ملمنو ته هم په دې پروګرام کې کوشش کوو چې مختلف تنانو سره پکې خبرې وکړو دلته په واشنگتن ڈی سی کې هم چې دی زبدا وایم چې څېړنکاران دي د امریکا په اهدافو باندې خبر دي او ستمه لري ډاکټر ماروین واینبام څوک چې د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره کار کوي هغه دا وخت زمونږ سره ټلیفون په لاین باندې دی او موږ به هغه چونکه په انګریزي کې خبرې وکړي او زه ته نه پښتنم په انګریزي کې کوم نو بیا به خیر دی هغه موږ خپل اوریدونکو ته په اسانه پښتو ژبه کې وړاندې کوو ډاکټر ماروین واینبام تھینک یو سو مچ فار یور ټایم اینڈ وی اپریشیټ This broadcast goes to Pakistan-Afghanistan border region. We have a 9-hour of live broadcast, just to tell you the basic information. And our show is about the latest violence in Afghanistan, especially our take on Shamshad TV. And we see their latest report from UNAMA, which says that violence in Afghanistan has increased. But also NATO Secretary General has warned in Brussels in his latest press conference that Pakistan-based hideouts are a challenge for peace efforts in Afghanistan. So the question in this context we are asking you is that have you seen any change on the ground following President Trump's new policy announcement to the region asking Pakistan, rather putting pressure on Pakistan to do to take actions against the terrorist sanctuaries on its soil?
In answer to your question, I don't think we've seen action on the ground. What we have seen here is apparent willingness of the Pakistan leadership to not push back against the American demands, but rather to try to suggest that it's prepared to accommodate this. It is making promises that it will move more vigorously against the insurgents who are encamped in Pakistan. So there may be some slight indications here of building strains between the Haqqanis and the military. There are some indications of this, but nothing concrete certainly as of yet.
Okay, let me explain this to my audience and I'll come back to another question. قدر من اوریدون کو دینه چې مونږ کله پښتنه وکړو چې آیا د صدر ترامپ د پالیسۍ د اعلان وروسته په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د پالیسو په اړه باندې تاسو څه بدلون وینئ په ځمکني حالاتو کې یا کم دوی داسې ځکه چې تشدد خو روان دی نو یقینا هغه ژمنې چې پاکستان کوي یا هغه فشار چې امریکا یې سفر کراوړی دی کنه دی وایي چې نو چینجز آن د ګراوند مطلب داسې ځمکني حالاتو کې سنشته خو پاکستان چې دی وعده هم کړی دی میکنګ پرامیسز بیا وایي چې مې بي انډیکیشن چې داسې ځینې اشارې یا ښکارېږي څه لږ ډېر چې ګنې په حقانیانو باندې فشار اچوي خو د هغې هم داسې څه واضحه بدلونونه دوی نه ویني نو دی وایي چې که خبره سړی راغونډه کې په ساده ټکو کې وي نو داسې غټ بدلون نشته دی
پروفیسر اټس می پیر زبیر شاه ویلکم ټو اور شو ټوډے تھینک یو ویری مچ فار یور ټایم I have a follow-up question. Like you said that the Pakistanis haven't really pushed back, but if we see and what we hear from Khwaja Asif, who is the foreign minister, like he says that he has said some very tough things yesterday, especially when the ambassador David Hale in Islamabad, he took out the same he like he took the same questions and he said that what Tillerson conveyed to Pakistan earlier, that Pakistan has to be a real partner, otherwise we will do things according to our own, whatever we think is necessary. So what, like, and then Khwaja Asif said that Pakistan can't be a scapegoat. Khwaja Asif also said that America has been defeated in Afghanistan and they should acknowledge their defeat. And it also says that the only viable option is for the two countries to work together and to show their commitment against terrorism is mutual exchange of intelligence. Like they say that Pakistani say that Americans should share the intelligence and then we will act on it. So yeah. How do you think, how much realistic this is? Are the Americans trust Pakistanis?
Khwaja Asif certainly stands out. He's been in a way apart from much of the rest of the leadership in Pakistan at this point. He's, as you know, he's very outspoken. He's been particularly tough on American policy. And I think you're absolutely right that he certainly has been using language which is not welcome here in Washington. At the same time, the other Pakistani leadership, including in the military, have been sending signals that it is prepared to do more than it has done in the past. So we have an unusual situation here of a public expression and what may be going on more privately.
Yeah, and just one other thing related to this. And as we know, and you know much better, that the Pakistani foreign policy is not in real in control of the civilians. And whatever Khwaja Asif says must have some input from the military. Like, he's not saying it on his own. So
let me stop you on that, because he has not been shy at criticizing the military. He is not a favorite of the military. And I think that whereas the prime minister, for example, is someone who has been very close to the military. So there is some tension between the foreign minister and the military, as I read it.
Okay, and this you think is part of the domestic power play going on between the military and the civilian government in Pakistan?
Exactly. I think that that's part of this jockeying that is going on between the civilians and the military.
Yeah, and this is reflected in their foreign policy too, like in the relation with the U.S.
Yeah, where there have been, as I say, there have been very mixed signals here, but mainly the most critical comments are coming almost entirely from the foreign minister. A number of us met with him a few weeks ago, and he makes no, he doesn't hide the fact that that he does often speak for himself.
Thank you, Professor. Let me explain it in Pashto to my listeners, and we will get back to you in a second. ګرانو اوریدونکو پروفیسر صاحب نه موږ دا تپوس وکړو چې دا وویل چې پاکستان داسې سخت جواب امریکې ته نه دی ورکړی باوجود دې چې کوم دا تګلاره کې دوی چې کوم لږ اټینشن شته. خو بیا ما تپوس ورنه وکړو چې دا خو تاسو وایې خو ورسره موږ وینو چې خواجه آصف دلته ډېرې سختې خبرې کړي دي چې کوم پاکستان خارجه وزیر دی او هغه دا هم ویلي دي چې امریکا وبیلله افغانستان کې او په مونږ باندې دا تور نه اړوي دا کوم اوس دوی بیللې مونږ د ذمهداران نه ګڼي. نو ده دا وویل چې واقعي داسې ښکاري چې خواجه آصف داسې یو سړی دی چې هغه خپل څه په خولې راځي خپل څه دماغ په زړه راځي هغه وایي لګیا دی او ورسره نو ده دا وویل چې داسې ښکاري چې فوج او د حکومت چې کوم هلته پاکستان کې یو بل سره ټینشن دی او اړیکې خرابې دي نو هغه داسې ښکاري چې دلته په فارن پالیسۍ کې هم موږ ته ښکاري. او دوی داسې وویل چې داسې اشارې را روانې دي حکومت طرف نه یا د فوج طرف نه چې کوم ښې خبرې کول غواړي او پرمختګ غواړي تعلقاتو کې خو چې خواجه آصف کومې خبرې کوي هغه د بالکل د برعکس دي.
Dr. Marvin Weinbaum, the last question, we appreciate your time. And the quick one, the U.S. officials have said the U.S. will do it with Pakistan or without Pakistan. Confronting the terrorists and defeating them in the AFPAC region. What is your take on, briefly, that you think Pakistan would be willing at any stage to compromise its core interest in Afghanistan?
You know, I don't think so.
Mm-hmm.
I base this on the fact that, on one hand, I think that the Pakistanis would not mind having a friendly government in Kabul, which would suggest that a loosening of relations with India, would not mind having this, but at the same time keeps its hedging strategy, which is so dependent upon keeping friendly Pashtun in the insurgency in the event that Pakistan becomes a failed state, mm-hmm. and that they need these forces to guarantee Pakistan's interests. So they're trying to have it both ways.
Correct. Thank you so much. Thank you so much for your time.
Thank you very much, Doctor.
قدر منو اوریدونکو داو ډاکټر ماروین واینبام څوک چې د میډل ایست انسټیټیوټ سره په واشنگټن ډی سی کې کار کوي خو د کومه برخه کې چې کار کوي پاکستان افغانستان هند په دغه سیمه باندې پوهه لري او دا اخیرنۍ پوښتنه چې ما وکړله هغه داوا چې امریکایي چارواکو دا نظر دی چې که پاکستان ورسره ملګرتیا کوي او که نه کوي خو دوی به په دغه سیمه کې د ترهګرو پر ضد چې دی نو خپل عملیات جاری ساتي. بیا پوښتنه دا راپورته کیږي چې د پاکستان خو خپل اهداف دي، خپل مفادات دي، آیا د خپل مفاداتو باندې سمجوته کولی شي پاکستان کم چې په افغانستان کې لري؟ د دوی ځواب بیخي په لنډو ټکو کې داو چې داسې نه ښکاریږي او ځکه نه ښکاریږي کیدی شي چې هغوی په افغانستان کې پاکستان غواړي چې یو داسې حکومت وي چې د دوی خبره مني، اثر د لاندې وي او دوی چې څه غواړي هغه څه کوي، دغه هدف دی. راځو اوس زموږ په دې پروګرام کې زموږ سره بل میلمه د سیمینا بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر صاحب د ټلیفون په لاین باندې میلمه شوی دی. اسد منیر صاحب، ستړی مه شئ.
ډېره مننه جی،
خوشحاله اوسه موږ تم وخت راک یقینا. او زمونږ خو کوشش دا وی چې په دغه سیمه کې څومره هم نظر وی که پوزی غیر پوزی د سیویلین او بیا د واشنگتن نټول پرسپکټیوز نظر چې دی هغه شامل کو په دې پروګرامونو کې. او تاسو موږ ته وخت راکوي نو ډیره مننه.
زمانو ډیر څه ذهن نوست پیر زبر شاه تاسو ملګری
ډیر خوشحال شم
کتاب. او بالکل، او افتخار حسین دې او خو تاسو سره خبرې وکړې. او مو خو اصل کې هغه بل پختون غوښتو بریګیډیر صاحب سره هغه کلا کلا پختونولي وکي خو نن تاسو بیا راغلی.
نه دې کوي، دې خو ډیره کوي، خاص کر په ټویټر یې کوي، خو موږ ډیر لونه چاته نه وایو. بس دومره ډیره ده.
بریګیډیر صاحب، دا مونږ پروګرام دی نن، مونږ دا تشدد افغانستان کې بیا د داعش راتګ کنن تاسو اورېدلی په شمشاد ټی وی حمله کړې ده، ورسره د یونام رپورټ راغی هغه کې هم دوی وایي چې اوس تشدد زیات شوی دی او په داعش ته اشاره کوي او مسلکي رخ هم اختیار کړی دی لږ ډیر. او بل ټول نه مهمه چې بل خبره دا اوسه پورې خو مونږ اورېدل ټیلرسن نه، د صدر ټرمپ نه، د نور امریکایانو چارواکو نه په پاکستان باره کې چې دلته اډې دي او دا د ختم شي. خو نن نیټو سیکرټری جنرل هم دا خبره کړې ده چې کوم دا اډې دي، دوی وایي چې پاکستان کې دا د افغانستان کې استحکام او د امن لپاره ټول نه بیگ چیلنج دی، ورته ویل ټول نه غټ دا چیلنج دی. څنګه وینئ تاسو او تاسو سوې چې پاکستان څنګه ریسپونډ کوي لګیا دی د ټول فشار ته، د پرشر ته او د ټول تورونو ته؟
ګورې جی، چې چا دا خبره کړي چې د پاکستان یا پاکستان نه بغیر موږ به افغانستان کې امن راولو، دوی ته پکار دی چې دې باندې عمل وکړي، د پاکستان نه بغیر دې امن راولي. ګورې جی، دا افغانستان کې طالبان هغه ورځ په کندوز کې سلګونه خلک ولاړو په د ورځې ټوپکونه نیسلي وو او گاڑو کې مارچو کو دغه شانتی دی هلمند کې کړه. او پاکستان چې دی کنه جدا داس خلک چې غي دا هدف ته چې هلته دی یو داس حکومت چې دی خبره مني، ها خبره په وانه دی، ها خبره اوس نشتا، نه داس چې دی ډپ چې ته دغه دی. ګورې دی پاکستان امن د افغانستان سره تړلې ده. هغه دا انټرست ځکه نشته چې د موږ سره د پښتونستان والا مسله ختم شوه، فلال ختمه ده. کبه چې ته راوچته شو هغه بیله خبره ده. موږ افغانستان سره ډیورن لاین کاغې منی یا نه منی هغه سره موږ اس کار نشته. دی بغواړي ګوره جی پاکستان بدا غواړي چې افغانستان کې یو داسې حکومت وي چې د دوی دوست نه خدا نه چې دشمني. ګوره دشمن حکومت خو به یو ملک هم نه غواړي چې د هغه سره چې همسایا دی چې هغه سره یو ملک دی چې هغې کې د هغه دشمن ملک وي. نو دی دوست هم نه غواړي، دی د خپل لاندې نه غواړي. دا چې ما ته څومره معلومات دي، دی غواړي چې هلته حکومت وي داسې چې هغه د پاکستان دشمن نه، د پښتونستان معامله نه اوچته، د ډیورن لاین والا نه اوچته. باقي دی به هر قسم امداد کوي. پاکستان کې اوس داسې یو سیمه هم نشته، یو داسې علاقه هم نشته چې چېرته لوی مطلب د یو غټ لشکرونه یا تعداد کې طالبان په یو ځای. هغه مخکې 2013 پورې شمالي وزیرستان د موش په کابو کې نو نه د ریاست لاندې و. هغه کې د موش خلاف چې او یا زره خلک مړ کړي وو، خلک هلته ولته آی ایم یو هلته القاعده وه هلته د دنیا جهاد خوس خدا سے علاقہ شتہ دو نہ کنا
صحیح بریگیڈر صاحب
پاکستان آ اور اسٹیلر سن تو وی چتا سو مشت ہویا اے جی دا زے کے دی مش خلاف تکم عملیات کے خلق دی تو مش پہ ایکشن وان رشتو بے مش گرم کئی ہو دا سے تر سو پور ایک سپیسیفک یو زم نہ دے
دا پدی کیس کی خویلیو د حقانی سره چې کم دا د خاندانو په ولکه کې او هغه کیس کې دواړو حکومتونو منلې و چې هغه مونږ ته معلومات راکو به مونږ اکشن واخیس. که څه هم پاکستان د دین انکار کوي چې حقانیان د دوی په خاور نشته.
یو پدی خبره باندې پوښي یو ای چې یو سو لیډران دی هغه خو یو کور کې پټ دی شي کراچۍ کې مشي. زه خبره کوم چې دای سیف هیمن مطلب دا دی چې دلته یو زر کسان د طالبانو چې کوم جنگ کوي هغه موجود دی پاکستان یا شمالي وزیرستان کې یا جنوبی کې یا فاټا کې یا چیتا او غیل تنزی او حمله کوي. ګور لیډر خود ته د اسامه د امریکا ورپسې 1995 نه لګے وا او تقریبا شپارس کالا پاس اومند. نو دا پاکستان
پاکستان کې او
پټیږي ګوره خا پاکستان کې دل تکي خلک روزانا خلک اغوا کوي هغه پته نه چلی. دل تب لیډران اوسم کې دیشي کې دیشي حقانی زامن دل تک کې دیشي او بل څوک می خود دل تا د طالبانو نه ټریننګ کیمپ شتا نه سیف هیون شتا نه هغه دې تعداد کې دی کشمیر کے پالیسی اس نے چلی اس پورا دنیا چدا کنا دے گئی پاکستان باندې نظر دے. نو دی 2006 کی چې څومره ما معلومات دی دا فیصلہ کا چې جی دا لشکر کې دے چې کوم خلاف پورا دنیا د تیبا چې دی تیوي چې جهاد بن کوي او دی تیو پروگرام جوړ کو چې دی به مش څنګه ریبیلیټیټ کو هغه وجہ دا وا چې دا جیش والے ریبیلیټیټ نو کو هغه ریاست ٹرین کړي نو هغه ټول لاړو وزیرستان ته پاکستان خلاف جنگ شروع. نو ما ته چې څومره معلومات دي اوس داسې ریاست یو غونډم ٹریننگ نه ورکوي نو ورته دا یې چې بل ملک تاسو انتشار
ده. او هغه زړه چې کومه مسله ده نو هغه سن صحه ده پورې موجوده ده. ډیره مننه بریګیډیر صاحب ستاسو د نظر نه د معلوماتو نه. موږ به هڅه کوو چې راتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو سره
خیال
سلام. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره هلوی پروګرام سو شیبو کې سر ته رسیږي او موږ د خپلو ټولو میلمنو د نواب میرزی صاحب د ډاکټر ماروین واینبام او ورسره د بریګیډیر ریټایر اسد منیر صاحب ډیره مننه کوو
ډیره مننه کوو د ټولو او تاسو ډیره مننه ګرانو رودونکو چې موږ ته خپل ټایم راکو نن موږ سره د کالرانو اخیستلو ټایم نو خو روان پروګرامونو کې به موږ تاسو کوو خپل خیال ساتئ او په مخه مخه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.